پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خپرونه همدغه شیبه پیل سوه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري نوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمي خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د ټونس د نفتو د تاساتو 14 کارکوونکي ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمي خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارک له ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د له پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. اشرف غني په عین حال کې د هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمي خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 240,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال راهیسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوی، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 ګډونوال یا غرفې لري او په دغه غرفو کې میوې، لبنی مواد، خپل نورو ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همداراز د یاد نندارتون د محصولاتو د ننداري په موخه 23 نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا انتمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانیسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مسؤلانو او د یو اس ای ډی یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کرکیش د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلی څخه خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسلوالو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمه په پینګلان کلی کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې پکې یوه ځانوژونکې برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي، د پلواما د ځانوژونکې برید مسؤلیت هم منلی وو. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسلوالو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشې شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهانوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله د لیبیا له حکومت مننه کړې ده. برمتنیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه یي موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې وری چې د سولې علي شوروي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکو غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
په بل راپور کې اوري چې د هوایي چلند ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. دغه راز زما رایا زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاسو د ازادي رادیو یو ساته خبری خبرونه اورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی زموږ د ویب سایټ ادرس دی. ورزو د خبرونې اول راپور ته د سولې علي شوروي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم دی، نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یوه دایمي اوربن سبب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبه د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 25مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې یو نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیال باندې کا وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله خي وایي چې شاید دا ناسته وی دایمي اوربند لامل وګرځي. لړلي ودیر صافي ازادي راډیو ته ویل
فکر کوم چې پاس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لږ نور هم متاثر شي وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیزاد لږ زره ډېر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چدا لار خلاصه کی د یو کلی اوربند لپاره.
په دې ورسېو کې د افغان سولې پاړه حلی زلي تربل هر وخت تیزی شوی خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې لا هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې پاړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وی د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل سوی را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمه کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزي ترغلي دي. د چربولک، چمتل، دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2 څخه تر 4 زره افغاني باندې اوشر او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زای پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا زیاتوالې شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان سربیره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، تر څنګه په اجباري توګه پر کورنیو هره میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم اواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهربولک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدی چې هره میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکو محمد خرم یې پاړه داسې وایي.
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پیګم چې هغه ډیر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دوی شپانه ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د هغوی کورونو ته ورسي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي محمد یې پاړه وویل
افغانستان خود خاطر معلومه کی چې بل سره هیڅ ملامت نه صلاح ولري خو نه دی ملامت هم دا غریب بیچاره خلک ملامت چې و ادم خبر نه اوري واغو ته چودري غاغه را دوا چې د سیاسو پلان نه بسم الله نه دم د ستر وته برخومته د وشو زکات په برابر باندې اول د جنې کی اول راسې څوک رااله خو چا څوک مساق او مثال ویل مسر کومک د زکات په حساب خو د ټولو چې د سیمالندار زوړیدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دی هغه کسان ته وایي چې دغه خوات خلاص واخلي
د بل خلایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت په ګڼ شمیر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کومو سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی یې باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوذ طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکاتشان حواله هستند که از همه مردم میگیره همه وقت میگیرن این ظلم روان است بالای مردم به حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت را میخواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه این خاص ما است من از نماینده مردم
در بلخ امنی قماندان ایمانی چه طالبان په دې ولایت که تر خپل کنترول لاندې سیمو که خلق جوړوي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل یې پاړه وویل
طالبا همیشه همین کارا را کرده طالبا همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن ما در قسمت تدابیر خود داریم خب عملیات پیش میره انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم
د طالب استولو یو ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالیه اخلي مجیب حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سپیل فیروزی عزیزینه اقتصادي خبرونه اورو
په دوبی کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو. د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبی په نړیوال سوداګریز مرکز ګولفود کې پرانستل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادۍ رډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تیر ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران، میوې، لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویش نور شرکتونه هم حضور لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعي خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی. نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپلو مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی الکوزی وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیم منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پته پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چې په داسې حال کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د ورستۍ خونړۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسیدلی. پاکستان په نوي ډیلی کې خپل سفیر د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته ورغوښتی. نن سهار د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د نویو نشوتو راپور هم ورکول شوی دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د تکل صاحب، د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ ښکاري چې نور هم په زیاتېدو دی.
د کشمیر لورسته حمله ورسته همدس د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ ورستر بلې زیاتیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هماغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځید. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتی چې د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځان وژونکي موټر بم حمله کې د هند حکومتي ملیشا ځواکونو 44 سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې دی پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوی ډیلی په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، او سالیس پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حمله په اړه جزئیات روښانه شوي دي؟
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړی حمله پکې وشوه. همغه حمله چې 44 ملیشا هندي ملیشا سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسیدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسیدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تیرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم منلی و. چارواکي وایي د پاوڅ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همدارز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و مردل په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکیچ نوي پړاو ته رسیدلی پاکستان په نوي ډیلی کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د هوایی چلند ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایی خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. دی وایي کورني هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80%
مارکیټ هوایی کشور مو په 80% افغانستان هوایی خدماتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% لمک سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدماتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیر بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
هغلی پیکار وای له کورنیو هوایی شرکتونو سره د ملي اوالي د حکومت نم لاټر لامل شو چې یو شمیر کورنی هوایی شرکتونه لمات سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د بهرنیو هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او د دغو شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنیو شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان پخوا تر دې 100 هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ فعالیت کاوه، خو د دغو شرکتونو یو شمیر د ځینو دلایلو له امله له فعالیته ولوېدل. د کورنوی هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیري.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت شد
که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نور د پروازونو شمیر محدود شي، د آریانا هوایی شرکت کول شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوي برابر شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپره کړي.
ملي آلمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استادو سفر او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن ترسره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نمونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقل لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندی د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه ونیوله. سرمقاله لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمن تفاهم او همغږي ډیره ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستي دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان د حکومت لپاره د 40 کلنې جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زړه روزګان د ولایت کې زاد ولسوالین عبد الله خبر کوم زادې راځي ته ټول کارمندان ته سلامونه و بعد سلام د دای کندی او د غزاو در مابین 2 ساعت نو موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درې شو ورو ده بدل سیر چې دا غلار آزاد کی طالبانو په زو وقته الله سلام دې وو دې وسه بند ده موږ غواړو چې دا غزمو لار آزاد کی او بل د غزاب درخت تر چوری او در روزدار تر ولایت پوری مثلا 10 کیلومتر لار ده دا هم بند ده موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو موږ چې په نسو دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي زموږ د وسوالي خو ته توجه راوړي د پروژو د لارې څنګهونه او چوا سلام
د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه موږ ته د ارملک خپل دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي 2-5 کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي حکومت دې وشي څوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی شاکر لکندهار لیکلی د قطر غونډه د سټایلو د چي د سولې خبرې پکې کیږي هله د نتیجې ورکړي تازه خان سمسور لننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هله د نتیجې ورکړي اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وادي رښتینی ندي قسم زوک له هلمند وسلول طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي عزیز رحمان لننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سول وسینو طالبان به افغان ملت ته څه جواب ورکوي چې د دې ملت بیګنا بچیانی په شهادت رسول دي صاد الله زابلی لیکلی کچيري افغانان غواړي په اخلاص سره روغ وسی نو تر چوکي او رتبه دي تیرسي وسیوله عبدالرحیم زی لیکلی په لغمان کې تعلیمی کال په ختمېدو دي خو تر اوسه ځکهونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي بل اوریدونکو لیکلی په پکتیا کې ښکلې واوره سوي ده چې غرونه سپین کړی دي شاه محمد له پکتیا لیکي ازادي رادیو د مظلوم افغان اواز دی ازادي رادیو د ولس ژبه ده ازادي رادیو ته خلک انتظار وي دولس نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او پرانا کې به اقدامات کیږي د فاریاب چارواکي وایي چې تیر شپه د ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې شپږویشت وسلوال طالبان او افغان سرتیري وژل شوي دي په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو چارواکو ویلي چې په دغه کمپاین په ترڅ کې به دوه لکه څلېرویشت زره اووه سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي واکسین شي د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار په نندارتون کې ایښودل شوي د پنځه ورځنۍ نندارتون پرون د دوبی په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو دو جلا پېښو کې د هند پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز ته رابلسته نږدې برمته شوي و ژغورلي دي او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی و ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی
د خبرونې په پاتې شیبو کې زما حق زما رایا اونیس پروګرام خبريږي
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونی بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړي او په سر کې هم راپور افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بلابل فرمانونه صادر کړل د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلن د چارواکو او ملکی دولتي کار کونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملی کې دوه ټینګار کوي نور جزئیات په همدې راپور کې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په یو دولس ماده ایز فرمان کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل د دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
د افغانستان دفاع و کورونې چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د 1390 کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي،
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل سوي که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصولو سرغړونه وکړي، د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونه موظف سوي چې د 1390 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکوونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي، بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون تر هتادل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی له خوا توشه سو چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د همدی نوي قانون لمخې تر سره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمشنرانو په لری کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدي په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نسی، څومره دغه قانون پخوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی، په دې اړه مو بحث رابرلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله اقبال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له امین صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو مدني ټولنو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي، اوس خو دغه دغه څه وسول. تاسې په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدامو د حکومت لخوا ده؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتلل دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تیښتې لار وه دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د ښتوب لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمشنرانو د تعین موضوع، بلې خوا د ولسوالۍ شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش د کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل رامنځته سي. موږ هرکلی ترې کړی او کوی او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپوه په صفت باندې کده راته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینې او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپله ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سمرودو په شاوخوا کې کیږي، چې له ولسمې مادې نه تر یو لسمې مادې ځینې موارد په باره کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زمونږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده په اصطلاح تنظیمونکي او د عدالت تامینونکي برخه ده دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زمونږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زمونږ غږ اوري. اصلي مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به په راتلونکي ټاکنو کې که احیانا وشول تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولی سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې یو مسله نه وه چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې دا د قانون خلاوه، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوي او موږ دا کار کوو. د قانون نه ښکته دوی طرزالعملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ماته یو کس وښي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلاوه، نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلي مسله سیاسي مسله ده، د ارادو مسله ده، د افکارو او د انګیزو مسله ده، نه دا چې تاسو راسئ په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لاره په قانون په غاړه ورواچئ چې دا د قانون مشکل. زه څو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلي دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دواسي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشحاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بلاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راځي او د کمیشنرانو او دارالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه تور وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی په اصطلاح هغه ته لس قسمه ورکړي وي.
خپل سبې یو ټکي تر اعظم پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، همغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور یې په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کیږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه خوالی نه وینئ؟
ګورې افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت در کوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نشئ کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال در کوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي وو، دغه کمیشنران په دې کې په تیرو کې په تیرو کې له 2004 نه را په دې خوا، کوم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې، پخواني زما مخ ته پروت ده، دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزابو غړیتوب ونه لري. اوس هم همدا خبره کوي. زه دا وایم، ګوري دلته خو صحیح د قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم اپ اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکري تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرښه باندې له منځه نه ځي. افغان صاحب محترم، موږ یو ډول دغه خپلې ناکامۍ پټو، یعنې حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنې په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې صحیح ده، لري نه لرم، بس دوغه نه
قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد
وکړي. دا خبره مهمه ده افغان صاحب محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برالي سوي چې د انسان په اصطلاح داخله مطالعه کوي او هغه باندې ریموو کوي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي او د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شاید چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول،
په دې قانون کې د تاسې د تعدیل کې د تاسې غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیر مننه. زه د مقدمه ما خبرې تاییدوم. په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حده پورې زموږ ستونزې حل کولی شي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار شوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم ګزینش په کمیټه کې ګډون درلوده. هلته مو د شپږ سوه کسانو هغه اسناد کله چې څیړل تر څو دوی بیا د کمیشنرانو لپاره هغه لسته ورسي، تقریبا یو میاشتو پنځه ورځې وخت یې ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان شوی ده، ټاکنیز ټکټونه اعلان شوي دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده، نو په داسې وخت کې یو میاشتو پنځه ورځې یا له هغه څخه کم و زیات وخت د ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي احزابو، د افغانستان د حکومت او د دغه اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، دا د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبته نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیده، د حکومت انعطاف پذیري وه، چې حتی دوی وایي هغه لیست چې موږ ته راځي او له دې څخه کمیشنران انتخابوو، دا هم تاسې خوښ کړئ چې بیا حکومت په دې تورن نه سي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه دا کمیشنران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسایل ته ډیره اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعاتو ته ډیره پاملرنه وسي. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې تر څنګ د نماندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه وه. د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوې چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو به کړي.
اقبال صاحب، پخوا به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یا د په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکري یووالی ډیر وخت به نیو، اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم یې توشیح کړ، هم دا کار اقدام یې وکړ. څه انګیزه لري، یعنی حکومت څه انګیزه لري په دې باندې چې ډیر چټک کار یې وکړ؟ د خلکو غوښتنې په پام کې ونیولې که تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوه شاید تاسو نسی سره بیل و پیز وقت که پیو طولن که زمان طولن لاغی نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسی پیسلا کړکیچ او منډی تړل روان دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وبخی د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې وروستیو کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنیو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شا یې ناستې لرلې، دا مسجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اسلام مصیبه او انټرویو کړی وو، دا دیده د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولسی قیمت پرې کړ. هغه د برخلی کې نور دی ویلو لپاره زور تیز نه لرم چې هلته باید څه وویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده وه چې د بحث د تحلیل باندې ارزی نه.
که سیاسي برخې پرېږدو تخنیکي برخې ته راسو، حکومت کمیشنران لرې کړل، قانون تعدیل کې ستونزې په پخوانی انتخاباتو کې موجودې وې، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجودې وې د قانون په تعدیل د نوي کمیشنرانو پر راتګ سره به دغه ستونزې په راتلونکي انتخاباتو کې حل نه شي؟
هرګز به دا کار ونه شي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون و سیاست سره لازم و ملزوم دي، یعنی په اصطلاح د یوې سکې دوه مخه دي. که هر وخت مو سره بیل کړل بالاخره یو په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدونکي نه دي. ولې؟ قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي. پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیلې کړئ؟ دا بیلیدونکي نه دي. تنه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن په اصطلاح له سیاسي کوټې نه نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجنګ پورې د ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخه بیلیدونکي نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپل ناکامي پټه کې یو یعنی ناکامی پس ناکامی پاتا نړیوال ټولنې ته حتی د دې دی هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هوادونو ته وخی چې مون خو دغه د تعدیل راوستو قانون مو سره تغییر کړ بعد دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمنګ د منطق او زمنګ د فرهنګ یو ورځنی برخه شوې ده اوس په دې باندې موږ په قاضی ګوم نه بدم نه را باندې لګیږي ډیر د جدي حساسیت نه خو ولی یو نه ده دوه نه دي درې نه دي څلور نه دي بیا هر وخت راسو د زینو افرادو په تغییر او تبدیل سره په اصطلاح د زینو مادو په تغییر سره داسې وخیو چې بعد لدی به دا کار نه کیږي لیکن اتلس کلو تجربه خدا ثابته کړي ده کنه
دلته گرچه د حکومت نه استازي څوک نسته خو لدین ولاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړي توګه جمهور ولید چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي اغلې منی کدره ته وچه د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې د کوم پروسسي پټوله کې تاسې ناراضي څه فکر کوي اغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د جمهور ریاست پراتونکو انتخاباتو کې لدغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده یي که موجوده ستونزه به حل سي
چې د قانون تعدیل د غوستونزو یو برخه حل کولای شي یعنی په ټوله کې موږ غواړو چې مخکې یادونه وکړو فساد اخلاقي فساد مالی فساد یا دوه ورځې ټاکنې هم تخته تقلب او ټاکنیز جرایم اوس هم موږ موضوع ده مثبت نقطه چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي د کمیشنرانو د تعین موضوع ده په تیر قانون کې د دوی د تجربه مسله هیڅ نه یاد سوي او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشته کولای سي هغه کمشنر سي خو په نوې قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلات او ترڅنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبری په برخه کې ولري دا یو مثبت نقطه و د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله لنی کمرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم ښه نتیجه ورکړه نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ترسیږي زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډیره وسیع کړله د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول حتی اقل باید 25 کلن وي حتی اقل او حتی اقل لیکل او لوستل باید زده وي یعنی په تیره کې د ښځو لپاره مخصوصا د میرمنو لپاره چې په افغانستان کې لري او پرتې سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو میرمنې ډېرې کمې درلودې نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ بل مسله د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي دا ډېر ښه مثبت خبر و د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو دوه کسان به د کمیشنر په حیث راځي خپله دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي
اقبال صاحب یادونه وسوله چې په دوړو کمیسیونونو کې باید دوه بهرني داسې څارون کې په توګه دوه نمایندگان باید موجود وي دغه د بهرنیانو دوه کسه استازي په دوړو کمیسیونونو کې آیا دا شفافیت سره مرسته کوي کنی کوي او بلخ به انتخاباتو او مشروعیت زیان رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه ده د افغانانو په واسطه پروسه ده کچېره بهرنیان کې ملته مداخله وکي یو ډول استقلالیت خو به زیان رسیږي
بهرنیان نشي کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکي ځکه خو دوه کسان به وي هلته خو سیستم ده دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي قانون خو دوی تطبیقوي دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي بل د دې موږ پخوانۍ تجربه لرو تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب یې لره د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې اما آیا هغه ټاکنې رڼې وې تاسو شاهد نه وئ نړۍ شاهد نه وه افغانستان شاهد نه و دلته چې اوس کوم کار شوی ده دا یعنی نشي کولی چې رڼوالی تضمین کی زکه نس کولی اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي دقیقا صحیح د حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي کوم پروسیجر ده کوم جی کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي اما دلته خو افغانان دي همدغه خلک دي دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څارو کی مشروعیت زیاتیږي اروپایي ټولنې نړیوالو ته هغه مشروعیت زیاتی دلته د مشروعیت موضوع مطرح ده یعنی دوی شتون مشروعیت تثبیتی
زه فکر کوم که چیرته په حقوقی لحاظ حکومت ورسره هوکړو کې خو بیا مشکل نسته په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته چې د نور هیوادونو څارونکو یا د ټولنو یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکوي ځینې نه ورکوي دا په اروپا کې هم ده په روسیا کې په ارجی کې دا مسله شته په خصوص په کوم هیوادونو کې چې د درغلۍ او تقلب او د سیاسي او سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوي یا تشویش ویل نور ادارو سره او برعکس دغه هیوادونه د هغوی ملاتړ ته ضرورت لري نو د هغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري زه په دې باوري نه یم ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکرار مقررات ده چې نتیجه به ونه لري
امینی صاحب دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذیدونو وروسته ورځي هغه ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي مدني بنسټونو همدارنګه د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي تاسو مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانیږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دینه هغه کمشنران وتعین کړي تاسو مطمئن
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي د دې تر څنګ یعنی پنځلس کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي او له دغه اته اتیا کسیزه لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به یې د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي وروسته له هغه به د کمشنران تعینېږي
بخنه سزله غړم دلته توزیع کما د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده یعنی حکومت کسان سي الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې ورسته سم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه خو دلته یو استثناء راغلی په قانون کې کول اسمشر خپل زینافه و او دای کاندید و نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي هر کس به د څوار لس رای حق لري چې یو دوی رای وکاروي او هر چا چې ډیری رای اخیستې وي هم په قومي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي هم جنسي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي وروسته لغه به دوی کامیابیږي که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پورا رای ونه خستله دغه کس چې ډیری رای وړي دي یو میرمن مثلا ډیری رای وړي دي حتی که کمی هم وي دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورسي یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده یعنی که دا نمان نه وای بیا هغه مخکې طریقه چې ما تاسو ویلې هغه به کارول کېده یعنی اوس په افغانستان کې مشران اتلس نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي
خپل څه په دغه قانون کې یادونه سوې ده چې رات اوس خو د ولسي جرګې رایه خلاص سوې دي راتلونکي پارلمان چې کل راځي سیستم به مختلط دي که لږ واضح کې مختلط سیستم څه ډول سیستم
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو یو انتقالي او یو نه انتقالیدونکي رایه په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوې ده کوم ډول دی ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالیدونکي دي چې په اصطلاح سل په سل انتقالیدونکي وي او نه هم هغه ډول ده چې په خوا په افغانستان کې وو چې رای نه انتقالیدونکي وي یعنی یو په اصطلاح د
چې څوک لنماندی نتیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې فیصله یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کول شي چې دوی یو بل ته لرايو نتیر سي. او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اقاندید کی کنه
ما دغه خبره خوده چې اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا تاکنې وشولې یعنی انتخابات وشل ځکه چې اویا فیصد د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړودل ته په کتو سره هو که فرض کو وشولې دا به د افغانستان د خلکو پر رایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مسله څومره ښه مسله ده تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه لکه مخکې چې اقبال صاحب ول چې کېدای شي بل بحران رامنځته کړي رای باندې معامله وکړي کوم کاندید
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاهنه خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي دا ټولې په قانون کې راغللي په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلې وای خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده.
مننه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله اقبال مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا اخی چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه